السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملگری ملتنا زماف نظر کی ہوئیس
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داداش ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
سلامونه بیام ستړی مشه میکروفون ساسه پروگرام دی ز فرید سیالی مو تخنیکی چارج سره میر احمد صفای مخه توري د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وای د سمحال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی او وشکلی هم پیل شوی روان کال د هیوات دوه په درې ما برخه وګړي بشری مرسته اړتیا لري د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په یو نوی راپور کې ویلي د افغانستان له څلور در شو ولایتونو په درې در شو ولایتونو کې خلک بیرونی مرستو ته اړتیا لري چې خې د هیواد له څومره پراخ بحران سره مخامخ دی په راپور کې ویل شوی دی داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی د هیواد د چې دوه په درېم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د هیواد له وچکالۍ سره هم مخامخ دی د سره صلیب په دغه راپور کې ویل شوی دی چې خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړي دي او مجبور شوی دی چې ډېر پور نه واخلي په راپور کې د ورکړل شوو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور ستو اوسط پروسته او کلونه کې شپږ چنده زیات شوی دی په راپور کې د خبرداري هم ورکړل شوی دی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نشي امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي نن په مایکروفون ستاسې پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو که چیرې د افغانستان اقتصاد په دې اندازه خراب ده تاسې چې اوس زموږ دغه پروګرام اوري خپله مو څومره پور اخیستی دی او څومره له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یاست خپرونې ته زنګ وکړئ خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ او دا ووایاست چې تاسې د دغې اقتصادي بحران په وجه څومره اړ شوي یاست چې پور وکړئ زموږ د سټډیو شمیره د 00 420 22 11 24 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده هم د وسیم ګړک زنګ وکړي موږ به تاسو ستونزه په خبرونه کې راوخلو پاتې دا ونه کړم چې په پروګرام کې مکمل مهم را بللې دي زموږ د خبرونې میلمه د ذهنیت جوړونې او د ټولنیزو مسایلو شنون کوي ډاکټر منصور مجاب دی مجاب صاحب ستړی مشي په خیر اغلی خبرونه ته مجاب صاحب که په پایل کې راته وایي چې دغه اقتصادي بحران چې نړیوال سازمانونه پرې تاکید کوي چې د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو نه یوازې یو ولایت ویستی وویلې چې درې دیرش ولایتونه نور بیړنیو مرستو ته یې خلک اړتیا لري دغه کچې ولې په دې اندازه لوړه شوې او ولې کورنۍ اړ کیږي چې پور واخلي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه علیکم هیله وړاندې کوم زه به یو دا خبره ور اضافه کړم چې تاسو وکړل چې څومره قرض مو اخیسته یو پښتنه باید ټول اوریدونکو سره دا وي چې د قرض د خلاصولو لپاره مو څه کړی دي یعنی قرض بیرته څنګه خلاصوي کوم مهارت کوم منابع شته چې تاسو له هغه څخه استفاده وکړئ او بیرته قرض خلاص کړئ راځم دې ته چې ګورئ په ټول د تاریخ کې افغان وګړي له یو بل څخه قرض اخیستلو او د قرض حسنه په نامه باندې به وو او د سلام په نامه کله به چې یو څوک احتیاط شول یا به د ژوند ضرورتونه پوره کول او هغه به څنګه کوو د یو دوست عزیز نه به قرض اخیستلو او د قرض بیرته ورکولو هغه به داسې وو چې دی به کله د دهقانه یا د زراعت محصولات را ټول کړ یا به چیرته کار وکړلو دا پروسه به بیرته بیا څنګه کوله په اصطلاح ختموله به خو اوس بیا د شل کال چې وو بیا ځینې رسمي قرضونه وو چې بانکونو ورکول خلکو ته د یو څه ګټې په اساس باندې هغه هم اوس له منځه تللي دي او د خلکو ترمنځ اعتبار هغه صله رحمي چې وه هغه همدلي چې وه یو د بل سره کومک چې وو هغه اوس څنګه شوی دی اعتبار له لاسه ورکړی دی نو څوک یو له بل سره ډیر قرض نه کوي رزم دې ته چې ولې د حالت رامنځته شوی دی د خو یو د چې سو استفاده جویانو یو د بل د اعتماد نه د فضا را منځته کړی د دې ترڅنګ په یو مخ باندې په اصطلاح پینده لکه شپگ لکه مامورین رخصت شول. ده ده ترسنگ حق خارجی مؤسسات چی و یا پی استلام مؤسسات و یا نور مرکزون و حقه هم رخصت شول. و رسته طالبان را تک تخن یو دم څنګه شول خلق بیکاره شول او ار شول چې د خپل ضرورتونو لپاره قرضه واخلي بدون لدینه چې دوی خپل مهارتونه لوړ کړي یا هغه مرکزونه یا په اصطلاح افغانستان کې کوم نهادونه چې دی وزارتونه چې دین هغه بدون لدینه چې دوی ته یو بل بدیل لاره وټاکي یا د دوی مهارتونه لوړ کړي افغانان همدغه سپری خودل او همغه دي چې اوس د خپل په اصطلاح غوړزنی ژوند سامه توګه نشي پوره کولای ولاس پنجه ورسره نرموي نو څنګه د افغانان څنګه دي لزيات او مشکلات سره مخامخ دي نو په دې کې خو په هر صورت یعنی هغه کولای شي میرمن او ماشومان لسوی تغذی سره مخامخ کیږي او څنګه دي د ورزنې چارې په ټکنې حالت باندې او په یو متزلزل حالت باندې روان دي او خلک چې ګوري لورای په مخ او چهره کې مایوسی او غربت معلومیږي.
مجاب سبیا دا ونه وکړه چې اوس مهال زیاتره خلک دې تزلن نه خکې یا ډیر خلک زلن نه خکې چې شاته پور ورکړي دا چې په افغانستان کې څه باندې دوه پدری مو وګړي بشری مرستو تاړتیا لري او د څلور دیرش ولایتونه درې دیرش ولایتونه مرستو تاړ منوسی. آیا خلکو کې بیا دومره توانایی وی چې یو بل نه پور واخلي؟
ګورې د توانایی خبره خو داسې ده چې څوک د بل دوست سره همکاري کوي چې زه واقعیت وایم خو بل عکس دوی داسې دي چې بیرته د قرض زندوي یوه خبره ده او بل باید د قرض ورکوونکی قرض اخیستونکي ته قناعت ورکړي چې زما پیسې په کار دي. یعنی هغه ورته چې ته په اصطلاح پیسې څه کوې یا خو ته پیسې لرې په اصطلاح د ګرایي سیستم چې دی یا د راکړه ورکړه چې دی یا د قرض حسنه چې دی نو دا څنګه ده دا یو په اصطلاح متزلزل حالت کې ده بې اعتمادي ده د خلکو ترمنځ. خودوی باید دست وکړي چې د چنه قرض اخلي بار بار ځان قرضدار نه کړي او د هوسونو لپاره قرض ونه خلی په اصطلاح د سیالیو لپاره قرض ونه خلی او بل هغه څه چې په اصطلاح دوی بیا بیرته قرض نشي ورکول په داسې مواردو کې باید څنګه وکړي دوی له قرض څخه جدي اجتناب وکړي او بیرته د اخیستلو لپاره یو داسې لار او چاره ولټوي چې یا کسب زده کړي یا په اصطلاح یو تجارت یعنی یو مهارت دی باید ولري یو کاروبار ځانته پیدا کړي چې دای څنګه وکړي هغه قرض بیرته خلاص کړي. نو دوی دلته په افغانستان کې چې دي قرض ورکوي ځنې خلک خدای به اعتمادي چې در منځته شوې ده د خلکو ترمنځ او ډیره د قرض اخیستنو په اصطلاح تعداد شوې ده نو خلک زړه نه کوي چې قرض ورکړي او قرض اخیستون کې زیات دي. زه د سبیا مې چې دلته حکومت باید لاس په کار شي دراز مدته قرضې ورکړي خلکو ته په اصطلاح چې څنګه وکړل شي او بیرته دغه د قرض اخیستلو هغه کشتونه کم کړي نو بیا کولای شي چې افغان کورنۍ یا د ماش څخه یا په اصطلاح د یو بل درآمد یا په اصطلاح د پیسو د لاسته راوړلو له مدرکه هغه قرض خلاص کړي.
کله چې موږ د پور اخیستو خبره کوو مجاب صاحب یو بل مسله رامنځته کیږي تاسو د قرض اخیستو یا د پور اخیستو هغه ځینې هغه اړخونه مو بیان کړل که چیرې کار ورسره ونه لري بیرته ورسره د قرض ورنه کړي نو ستونزه سړی مخ کیږي. څنګه کولای شو د قرض مخه ونیسو که یو سړی که څه په اقتصادي وضعیت باندې ډېر یو تعادل حالت کې نه وي یا هغه کار ونه لري او د دې لپاره چې دغه وکولای شي کورنۍ ته یو څه پیدا کړي د خوراک لپاره د قرض نه علاوه ځینې کسان دي همدا چې ستونزې سره مخ شي ملګرو ته وایي چې باید ما سره مرسته وکړي یا نورو نه قرض غواړي یا بل داسې لار لټوي چې په اسانه پیسې ترلاسه کړي. څنګه وکړو چې دغه حالات مخه ونیسو او یو سړی دې ته مجبور شي چې کار وکړي د دې په ځای چې پور واخلي یا چاته د سوال لاس وګوت کی؟
ګوره خبره داسې ده چې د قرض ورکوونکی باید مقابل طرف درآمد او اقتصادي حالت په کتو باندې قرض ورکړي یو خود د چچته باید تو موارد د قرض پخستلو که یو مطلق چچته قرض ور نکړي چیرته کاروبار کړي، یعنی هغه څوک چې اول راځي د دوی نزیات قرض اخلي هغه ته باید قرض ور نکړي، او د دې د درآمد یا وظیفه پوښتنه وکړي چې څومره درآمد لري او د هغه 40% یعنی دای باید قرض ور کړي. او د دې ترڅنګ ځنې دلته سو استفاده جویان دي چې هغه څنګه کوي قرض مال ترنه اخلي بل ځای په نقد خرڅوي، خاصه د په موټرو کې د سلسله د موټرو په کاروبار کې، مثلا زستان یو موټر اخلم په لزر ډالر بل ځای خرڅوم په نظر ډالر باندې، او دا سیستم ډیر روان دی دلته. یعنی باید د مقابل طرف اقتصادي حالت په کتلو باید څنګه وکړي هغه ته قرض ورکړي، او څنګه وکړي د قرض باید څنګه وی شاهدان وی او د کاغذ پر مخ ولی کل شي، ځکه د قرض ورکول یو کاذب انګیزه را منځته کوي چې هغه به ځای خرید به ځای مصرفونو ته په اصطلاح سوق کوي. نو څنګه باید وکړي دوی د مقابل طرف د عایداتو او اقتصادي حالت ته په کتلو باندې قرض ورکړي تر څو کاذب انګیزه ایجاد نکړي چې هغه په اصطلاح به ځای مصارف وکړي. او د دې ترڅنګ افغانان باید څنګه وکړي پلان په پلان باندې ژوند مخته یوسي، یعنی دوی داسې دي به پلان کارونه کړي، او ځنې زموږ په ټولنه کې بد فرهنګ دی چې قرض وکړه خزه وکړه یا قرضدار چا وژلې دی، یا په اصطلاح نور داسې ټولنه کې بد متلونه دي او جملې دي د تاریخي لحاظ موږ په ټولنه کې وجود لري، پاره باندې باید خلک ونه غولګي او څنګه وکړي د قرض اخیستلو وروسته باید په دې کوشش کې اوسېږي چې زه بیرته قرض ورکم یا په اصطلاح په کور کې مصارف کم کړي یا هغه تجملاتي ژوند چې دی اصلي ژوند چې دی هغه نه اجتناب وکړي، ډډه وکړي ته نه د میلمستیاونه له بدو سیالۍ او فرهنګ نه دڅخه ډډه وکړي، بیا هغه مقابل طرف هم پوهیږي چې په اصطلاح دا سړی کوشش کوي زما قرض به راته راکوي، نو بیا هغه ډیر جدی نه نیسي ټینګ هم نه نیسي. نو د دې داسې اکثر په افغانستان کې قرضونه داسې چې وای خستلو بیا فکر نه پکړي دغه د خلاصون لپاره هڅه نه کړي، هغه وی چې بار بار قرض اخلي او کله چې بار بار قرض واخستلو د مشکلات نورم په اضافه کیږي، او د یو نو د پخونه لوي د تر رواني ستونزې پیدا کیږي، په اصطلاح نور مشکلات منطقي ورته هغه دنه اراده او اعتماد په نفس اخلي یا ضعیفیږي ورته.
ډیره مننه کوربدان ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راوګرځو په دې به هم اساس نظر واخلو چې زیاتره کسان د دې لپاره چې ودونه وکړي یا میلمستیاوي وکړي یا ځینې داسې فرهنګونه دي چې هغه دوی تر سره کړي پورونه کوي، او همدارنګه ځینې کسان چې کله پور اخلي هغوی بیا داسې فکر کوي په ځانګړي ډول هغوی چې د نږدې کسانو نه د کورنۍ د ځینو غړو نه پور اخلي داسې فکر کوي چې بس دا دوی بیرته نه ورکوي او داسې ګڼي چې دا دوی خپلې پیسې دي. په دې به هم ساسې نظر واخلو. خو اوس یو اوریدونکې قاری صاحب پښتون د شبرغان ولایت جوشدان را سره ده، تاسې ستړي مشئ په خیر اغلی قاری صاحب، تاسې راته وایي چې په جوشدان کې څه حال ده، هلته خلک د پورونو اخیستو ته څومره زړه ښه کوي؟
بلی خوري کې زما سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستړی مشي په خیر اغلی قاری صاحب، ساسې نظر اورو.
ډیر ښه موضوع مو ټاکلې او ډیر ښه معلومات لري، زما سلامونه دې قبول کړي. خبره دا څه ده چې هغه قرآنی پور چې مخکې به خدای تعالی امر کوي چې تاسو قرض آسانه ورکړي، او دا قرض آسانه چې سړی بنده ته ورکړي خدای تعالی ویل کما ته چې راکړي، یعنی خدای تعالی خو زموږ پور ته هیڅ اجر نه لري، ولیکن د دې څه مقصد دا دی چې خدای تعالی وي اب بندگان خپل په مابین کې تر هم سره وکړي. نو دغه د پور ورکول یا د پور اخیستل تقریبا د ساسو ملمان پویږي په دې خبرو باندې، دا قرض آسانه تقریبا د بینه تللې ده. خو دا ولې تللې ده چې تر هم د مسلمانانو د زړه سره وتلې دي، او بل خبره دا ده چې قرض آسانه ولې د بینه تللې ده، د افغانستان خلک مجبور دي په دې نامه او په یې نامه پور اخلي، او بیا دغه پور نشي خلاصولی، نو یو میاشت پر تېره شي، دوه میاشتې پر تېره شي، شپږ میاشتې پر تېره شي، نو دا پور چې نشي خلاصولی هغه چا چې قرض آسانه ورکړي وي هغه هم خپل د قرض آسانه او د خپل ثوابه بېزاره کې خو نه ورکوي. دی لري نه، دی لري نه، دا پور ولی نشي خلاصولای باج خلق لری نی ور کی او ډیر خلک نه لري بارا نشي ور کولای پرانو دا خلک دا قرض اسنه ور کوون کی بیا زار شي او بل بل پور ور اخستل دا شي دي چې زمور ډیر افغانان دا شي خلک خور کی مول بی کی پایا ته یو بی کی پایا ته پدی یو په توخانی نظام کې یا په وسنی نظام کې اوس عادي سیستم د نظام بدل سو لکه مجاب سب چو ویل ډیر خلک بیکار سو هغه پور اخیستلو ته مجبور سو او یا بل خبره ده چې ډیری پیسې افغانستان ته رالی موږ ډیر لوړ معاشونه درلوده د دغه معاشو څخه موږ یو شی ذخیره نه کوي کوم یو شی ذخیره کړی وای نیمه مو خوړلی وای نیمه مو ذخیره کولای نن به اصلي ځانته سرمایه درلودي او بل خبره ده چې دا پور اخیستل ډیر خلک د شالی سم اخی د خراپاتو رواجاتو انانات دا شوم انانات په مشکسته لکه درون ولور یا پرزن درنی میمانی یا پرزن یو د بل په شالی مرمسیا ورکول یا یو د بل د شالی سره ودونه کول دا هغه شی دی چې افغانان و پورته احتیاجی او بیا نشي ورکولای په افغانستان کې خصوصا په جوزجان کې خوري دا څلور قشره ډیر پورته اړ دي یو معلول قشر یو خو معاش نه دی ورکول سوی که معاش ورکه مکه پایت نه ورته کوي بل دا متقاعدین چې اوس معاش نه لري تقریبا معاش یې بند دی نه دی ورکړی چا بل دا معلم قشر چې هغه د میاشت شپږ زره یا اووه زره تنخواه لري په دغه شپږ زره اووه زره د ده ګزاره نه کېږي مجبور دی پور واخلي او دا پور چې واخلي بیا لري نه چې وری کي او څلرم قشر دا اوناسیه قشر دی چې هغه پر کار باندې وه یا تولیدات درلوده د هغو تولیدات ته اوس بازاریابي نشته یا ګر سره بیکاره شوې و دغو دغه خلک هم پور ته اړ دي نو خدای دې وکړي چې افغانان یو د بله تره هم سره وکړي یو د بله لاس سره ورکړي او په بد حالت کې په سخت حالت کې چې راوس دی یو د بل په درد سره بخوري یو د بل لاس سره ورکړي تر څو چې افغانان دې مشکل خلاص شي.
ډېر زیاته مننه پښتون صاحب کور دی ودان چې نظر در سره شریک کړو. بغلان ته به ورشو. محمد نبی هم را سره پاړي کې کده تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی ستاسو نظر به هم په دې اړه وورو. بلې ستړي مشي په خیر راغلی
او مننه خوشاله اوسئ ګل وته محمد ابي احمدي هم بابا نه تمام سوال مخترم البته سلامونه مجاب صاحب ته پښتون صاحب ته سلامونه وایم بلکې ټول اوریدونکو ته
وعليكم السلام
خوشاله اوسئ
مهرباني ساسي نظر اورو احمدي صاحب
او بلې مرالي وګور افغانستان له پښتون صاحب سي ویره نو زیاتر وخت کې موږ سي ګورو بعض خلک دښمن خلک تقریبا قرضه دي بیا خپل وخت وادي باندې چې د کومه اېده امزا کوي تقریبا سره دی اور کوي نو باز یو ته ځات خلک یو وخت چې مرادی وګورئ چې چانه په پیسې واخلي ډیر لاټي وي یعنی ډیر یعنی خپ نیت کار کوي چې دغه وخت کې درکوم واڅ وخت درکوم یعنی ورکی تقریبا شخړه من سره راځي جنجال راځي وګورئ شه چې خلک ملګری دي مرادی شو وګورئ بیا حکومت ته یعنی چې فکر کوي چې مکانو ګرځي یعنی مشکلاتونه زیات شي نو باز کې په وخت دا راځو افغانستان کې وګورئ لکه پرسن سیر چې ویره په قرضه نو زیاتره وختو کې موږ وینو چې د شپې خلک هم ستاسو پیسې په خپل وخت واده ورکي د شپې خلک چې ما مخکې ویل چې جنجال جوړي ځانته جنجال جوړي هغه کور قبيله او خپل خپلوان ټول سره خپه شي نو یو سړی قرض اخلي باید اول کې چورت وي ځان سره ان هغه سوچ وي چې زه د پیسې ورکوي سم نه سم ورکوي نو دا په خپل وخت ورکي سره چې سره خپې دیني هغه موږ ورسې یو څو کوي کله دیني کې مسله کې دراغل دي منالي چې سړی پور اخلي بیا خپل وخت باندې هغه وختونه چې ورسوي لګنه چې مخکې ورکي هغه ډېر ثواب لري اجر لري نو په وخت دغه چې افغانستان کې موږ تاسو په بازو وختو کې نو د شو کارنه کوی چې نه خپل خپلوان هم خپل خنیت هم ګورې چې سره خنیت کار کوي چې سره مرسته کوي نو هغه باندې بیا تاسو په کمانه نو باید موږ کوشش وکړو چې هغه د پیسې واغلو چې موږ ورکول شي بیرته یعنی او ته پیدا کوی کو نو پیسې کې ګورې دا مشکلاتونه د افغانستان کې نو بیا موږ یې کو خلکو نشي باید خپل معاملو کې صادق اوسئ چې نو هغه کوم مشکلات یې سره په کمانه شي ولا ما دا کارونه کوي دا پیسې مې نه ورکړې چې مشکلات بنه راځي نو دا چې موږ په خپل سترګو لیدل خپل خپلوان کې نو دا یو خپل برګاو ته جوړ کړی دا تاسو نن ډیر مننه وخت چې دا مشهور څنګه سره
من نه کور ودان محمد نبی احمدی و چې بغلان موږ سره خپل نظر شریک کړو د پلوریدونکو بمرا واخلو بیا و ډاکټر صاحب تور شو سلام ستړي مشي څوک یاست لکم زموږ اړیکه نیولې ده
السلام علیکم محترم فریدا جان سیال خور سلامونه منی که تا ته محترم ډاکټر صاحب منصور مجاب او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام تاسو مستری مشه زرملوال صاحب په خیر راغلی. ساسي نظر ورو چې په پښتونخوا کې حالت د پور اخیستل او پور ورکول او دغه مسله څومره ده او حالت خلګي وبل ته پور ورکوي
دلتم پرې د ځان ته رسم ورواسته اکثره دا یو برته پورونه ورکوي مثلا د شي یا قرض یو د مجبوري په اساس باندې څوک وغواړي چې د چا نه قرض وغواړي مثلا ضرورت نه ضرورت د ادا کولو تر کولو لپاره بل چا نه کېدای شي قرض وغواړي کېدای شي دلته نه دا تلسته جاری ده
بیا خلک پور ورکوي کنه
نو دلته اکثره د شي پرې د جانې خدای غته تا غاښ شته له بده مرغه کته وصل کیږي نه پیګم شو وجهه
فکر کوم چې ساسي موقعیت لک خراب ده او ساسي هغه چې کله راځي جړ جړ کیږي فکر کوم چې شمال به ساسي په سیمه کې دا چې په ټلیفون کې
ساسي شمال بالکل بالکل شمال دی هیڅ شک نه بالکل
دا غي په وجه باندې په کته وصل کیږي خو ساسي غږ موږ لرو تاسو خپل نظر وایي
نو د موږ خو نظر دغه چې اکثره د شخلګي چې هغه پورونه کوي بلکې کته موجوده هم کېده شي فرده جان له موجوده او تل خبره نه وي دا اکثره دلته د شخلګي د بیچارهګان اکثر افغان کډوال دي دا په دابل د خفت بټوي چې قانون نه کوي دیونه مثلا پور اخلي د شپور اخلي چې هغه مثلا ځان ورسره ګرو کی د ډیر وخت لپاره به هغه پیسې شور پر کین ډیر وخت لګي ډیر یعنی ځن غواړي پر ځن سره ور پر کی هغه دلته خو دې چارګان لاس تشي له بده مرغه مزاتي هغه هم له دینا شو استفاده کوي هغه د بټوي وال کوم دي د خفت د بټوي وال سي دا اکثره ګروګانی ونی شي دا شیم ستل ته پکې خیبر پښتونخوا کې خاص کر د غاری ترکم کوم چې موږ افغان له رودلتم دا حساب کتاب ډیر زیات دا لکه څنګه چې موږ په ګران هواد کې دی هم درته هم دا شی یو بل سره پور یا دا اصلا دا خوراک پروشي اکثره دکانونه یې دینه بعض خلک پور وړي نو هغه د شکیږي یو څه پور یو څه سامان په نغدو وړل یو څه پور ورکول بیا چې کله دوباره هغه خوراک فروشي دکان ته ورځي مثلا یا د رخص دکان هر یو دکان چې هر تجارت چې هغه چې کله ورځي کومې مخکې چې کوم پور او پور ځنی ولاي خرج نه کړی هغه ورکه او نور بیا شي ځنی وي چې بس یو لښنه یو له بل سره کې دا کار هم دلته روان دی مستر می پرې ده ځانې
څومره د خلګي د سیمه خلګي غیزمن کړي په زنګړ ډول هغه چې دغه د بټو یادونه مو کړ چې دوی کې دوی کاملاً ګرويږي دوی بیا ټول عمر مجبور دي چې مغو سره کار وکینو
بالکل سره نه جاي دی وینم مګ دې کې په دې کې شک نه استعمال دي تل دي خپل باندې خو الحمدلله دا شی مهم شي مثلا په ټول ول سره د خپل کار نه کوم نو علاوه له دې نه کې ځنه کوم په نور خلکو مې مزر درد کې چې کله خپل یو وخت باندې مونږ یې شک نسته ما خپل باندې ډېر خو ورته بدیږي دا شي چې ویني بعض خلک مثلا د کبار کار کوي د کاغذونو ټولې له دوه سره هم ډېر کسان کوم مزدوري باندې کار کوي بیا دې میاشتو دي دې رو میاشت باندې په هغه باندې غفورونه د خپلې مثلا په دې کې بیا زیات د کسر عمر طالبان چې ویلم د کبال دوه سره کار کوي بیا له دې سره مطلب یو څه په ورته ورکړي یو څه پاتې یو خبره ده دا اکثره د شي بعض یو مهمه موضوع مې بل را په یاد شو اکثره د خلکو چې هغه په دغه فور ورکول کې ناغيري کوي مثلا یو دکانداري مثال تور کزي چیرته ورسم او سپور سودا جنراوړم که چیرته په خپل وخت باندې روپی ورکم نو هغه خوشاله وي هغه روپی ورته ورکم نو ربیا سودا جنې سم او چیرته ناغيري کوم چې مثلا زور به کم او دې چې هغه دکاندارم د چسپ نه لري بیا آینده بیا د چا سره پور او دار نه کوي او په اخر کې یو پښتنه وکم له محترم منصور مجاز او فشار سم چې د تاسو پروګرام کې نه ده منصور مجاز صاحب خوشې ده غوډه راغله خاصه ده الحمدلله نو دې ته پښتنه ده ما ده چې هر هغه څوک چې هغه چانه پور کوي له مجبوري په وجه باندې یا مثلا د ډېر مجبوري وجه نه څوک چانه پور ودار کوي قرض اخلي آیا په یوه کې د دې نه نه چې عام ولس مرسته کولای شي، بلکې دولت کوم هیواد چې کوم دولت یا حکومت یا هغه په دې باره کې څه دلچسپي لرلی شي او د دې خلکو سره څومره مرسته کولای شي. همدغه یوه پوښتنه د مجاب صاحب نه زما ده، که دی ورته جواب راکړي.
ډېر مننه. حتمان مجاب صاحب ستاسې پوښتنه اورېدلې وي. کور مو ودان چې د پښتونخوا نه مو زنګ وهلی و، هلته د هغو کسانو چې په بټیو کې کار کوي او حتی د پور په بدل کې بیا دوی ټول عمر مجبور دي چې د هغه کسانو چې پورې کړی دی ورته کار وکړي. دا ستونزه مو شریکه کړه. په دې اړه به هم ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو، خو ډاکټر صاحب تاسې په پیل کې زموږ د دې اورېدونکو پوښتنه کې ځواب کړئ.
مننه د درې وړ اورېدونکو څخه قاری صاحب په دنیا او د بلورم په دنیا باندې خبرې وکړې، زرملوال صاحب هم خبرې وکړې، له درې وړ مننه. ګورې زب حلال راشما یو لږ جدي خبرې به وکړو. ګورې زموږ تاسو پرهنګ کې د هر دکان لیکل شوی دی چې قرض مننه دی، حتی ستاسو دوست نه هم. یا مثال چې د نوح علی سلام عمر نه لرم، یا په اصطلاح قرض و پات شوی دی، سبا جنازه دی، یا د دست دو اشخاص و اکسونه پی رسم کردی دی چی یو قرض ور کرده دی یا بل قرض نده ور کرده، اگه خوشحاله یا پی اصطلاح بل خفاویم. رازم دیتا بل مهم خبره داده چی وزده دا بحث دستی باید وکرم چوک خفا نشی، هم قرض وخستون که هم قرض ور کون که. گوره چوک قرض ور کوی اگه باید سنگ وکری نویل زده کری، درست نویل چی مقابل طرف که رابطه خراب نشیم، په ښه ډول نه ورته ووایي یا یوه لاره ور وښیي، بل څنګه وکړي د کاروبار اصول ورته وښیي چې مثلا ځکه دغه کاروبار مې دی که تا ته قرض درکم زما کاروبار ساقط کیږي یا په اصطلاح له منځه ځي یا ضعیف کیږي. بله خبره دا ده چې یا ورته ووي چې سیستم مې کمپیوټري دی، د هېرېدلو مشکل لرم، نشم کولای چې بیا زه ستا دروازې ته درشم یا بل څه وکړم یا بل څه، یوه دا خبره ده. بله خبره دا ده چې قرض د درېیم شخص په غاړه ور واچوي چې مثلا بابا مې پلار مې یا رئیس مې اجازه نه ده درکړې، قرض نشم درکولی. او بل هغه چاته باید چې نه پیژني هیڅ باید قرض ور نه کړي، هغه څوک چې اعتبار نه لري قرض ور نه کړي. خو قرض ورکوي بیا څنګه وي د ده د مقابل طرف د قرض اخیستون کې د اقتصادي او د هغه د کار او کسب مطابق یو څه قرض ورکوي. رازم دې ته که څوک قرض اخلي څنګه قرض واخلي؟ دا څوک قرض اخلي مثلا زستا خور نه قرض اخلم، زه باید یو شل نفره ذهنا ولی کما مثلا قاری صاحب د بغلان جز جان د بل بغلان د بل په اصطلاح ورور چې و دینه، زه دا لیست کما بیا دی ته ویم چې شل زر روپۍ خو مې په کار دي، دی ته بیا ویم چې له 5000 نه تر 6000 څومره ما تر کولای شي. زما به په اصطلاح ما مخکې چې 6000 په کار دي نه 5000 په کار دي، نو ته به څه ویې چې د 5000 نه تر 6000 څومره پیسې را کولای شي. نو دا څنګه دی؟ هغه 5000 خو باید ما تر کړی، دغه مقابل طرف هغه روان تر تاثیر لاندې نیول کیږي څنګه وشي، دا یو ښه تکتیک دی. خو د دې تر څنګ باید د قرض مشکلات ایجاد نکړي، داسې قرض موږ وانخلو. مثلا زه ستانه باید داسې قرض وانخلم چې زه تاته ټول عمر کار وکړم، یا په اصطلاح بیا خور میر یا په اصطلاح اولاد ورکوم، ځن نجونې دي په قرض کې ورکول کیږي، یا په اصطلاح د ژوند یو بل مهم ارزښت باید د قرض په بدل کې ور نکړل شي. رازم د زرململ سره پوښتنه ته ګوره، په ټوله نړۍ په ټولو هیوادونو کې هر چاته قرض ورکول کیږي، هغه د یو ضمانت په مقابل کې د زده کړو لپاره، خاصتا د یو کار او بار په خارج کې د یو فرصت ایجادولو لپاره. کله چې څوک د پانتون نه فارغ شي هم قرض ورکوي، مخکې د جریان د پانتون کې هم قرض ورکوي، خلته سود اخلي تنه. دلته د سود خبره خو بیا موږ دینی اړخ په اصطلاح متضرر کیږي، خلک اجازه نه ورکوي، حکومتونه هم اجازه نه ورکوي او خپل هم غیر فعال دي په اصطلاح هغه نه کړي. اما په افغانستان کې قرض اوس مطلق بنده، یعنی د اوس حکومت هیڅ چاته هیڅ اداره وجود نه لري چې چاته د لس افغانۍ قرض ورکړي. او مخکې په اصطلاح ځینې خصوصي بانکونه وو چې هغې به قرض ورکولو. زما همدا یو پیشنهاد و موجوده په آخر کې کومه چې حکومت د افغانستان حکومت باید د قرض اداره را منځته کړي، ځکه د مشکلات دومره زیاتې د قرض د څنګه وي، ده هم خلکو ته لارې چارې ور وښیي د قرض خلاصولو، او هم څنګه وکړي همکاري ورته وکړي، آگاهی ورکړي
او یعنی د دې قرض اړوند ټول موضوعات دوی باید څوک چې قرض اخلي یا په دې مشکل کې وي نو هغه څنګه وکړي په اصطلاح دوی راهنمایي کړي. او فعلا په افغانستان کې داس اداره وجود نه لري چې هغه دې چاته قرض ورکړي، افغانان د احتیاط کوي او ډیر مصارف او بی ځای سیالۍ دې نه کوي، هغه په وطني اصطلاح د خپل سړکو سره د پخې غځوي. نو دوی که قرض اهم اخلي باید څنګه وکړي بدیل ورته ولري او د داسې چنای واخلي چې په مشکل ورسره اخته نشي، یعنی یا داسې دوست نه واخلي یا داسې خپل نه واخلي چې بیا مشکل ورسره مخامخ نشي. نو په ټوله کې اوس په افغانستان کې نه کومه اداره شته، نه کومه موسسه شته ده او نه خپل حکومت چاته قرض ورکوي.
ډاکټر صاحب کدام راته وای هغه کسان چې بیا بيخي بي وسه دي یا په ځنګل ډول په افغانستان کې شل کاله جګړه وال دي وړاندې جګړه وا زیاتره د سکورني دي چې واز مېرمنې دي پکې او هغه هیڅ وسنه لري یا باید سوالو کې یا باید پور کړی دغه کورني و لاسنیوي بیا څومره اړین دي یا کدوی پور کې لچانه د دوی بیا لاسنیوي څومره اړین ده؟
ګوره زه خود از موږ په خپل کوڅه کې دلته مېرمن ناستې وی زه خجالت کړم چې راځم کومک هم ورسره کوم، یعنی دا زویه مې افتخار دی چې زه هر ورځ د دوی سره کومک کوم. او لټول افغانانو څخه مې د خواهش ده چې په کوڅه کې مېرمن دي ماشومان دي دغه سره کومک وکړي. هغه ختمونه هغه په اصطلاح د واده مراسم چې نیول کیږي یا هغه په اصطلاح خیراپاتی مراسم چې موږ په ټولنه کې د ځنې مناسبتونه دي، هغه ته باید دغه د امامانو وظیفه ده، د وکیلانو وظیفه ده، د کوڅې د مشرانو وظیفه ده چې څنګه وکړي هغه یو څه قانع کړي چې دغه په کوڅه کې مو غریب دی، مېرمنه ده، یتیمه ده، کونډه ده، نو دلته بله چاره نشته، دغه په کت څنګه کې سوال کوي. زی وینم دلته نانبایی په مخ کې ناست دي او یو بل شخص دی چې ختمې وي مخامخ کور کې ورته د یوه قصه وکړم دینه ته مخ زه چې ختم ته دعوت کړم لږ مو وششناختم و مخامخ هر ورځ په نانبایی کې زموږ په کوڅه کې مېرمنې به کې ناستلې. زه چې ورغلم ما ورته چې وروره دا ختم تا په اصطلاح ارتباط کړي دغه مېرمنې نه ویني نو چې بس بل وروره راځک شولو چې د دې هغه باندې ذکرمه بس دا موږ نه اشتباه وشول پاینده کې بده نه کړو او د دوه مېرمنو سره ډیره خبر دی وکړه ای دو سره به موږ هم کومک کړو ځکه موږ د په ځان منلې و او څه مشکل و هغه حل شوی و د ختم کړو. نو په هر صورت د فکر کې چې د ختم وکم مشکل به مې حل شي خو کې غریب ته ورکی په هغه باندې فکر کوي چې په هغه به حل نشي. نو د امامانو د مسجد په جمعه خطبه کې چې ووی مثلا قاری سپا جوزجان کړي یور د ووی د حج اوقاف ریاست د لارډ شي ورته ودی چې جمعه په ورځ باندې تاسو کوم خیراتونه چې کړی هغه دغه مېرمنو ته ورکی. او بل د دې تر څنګه خبره ده چې یو نن هغه څوک قرضدار دی چې هغه یا علم نه لري یا کسب و کار نه لري. زموږ په ټولنه کې نه کسب کار کړي نه علم ته ځي. اوس خو نیمایي علم بسته شوی دی، په نیمایي افراد د جامعه خو مکتبونه بند دي، هغه خو علم نشي حاصله ولی. نو د نارینه د کوشش وکړي هغه ته چې فرصت زمینه مساعده ده هغه به څنګه وکړي؟ یا کسب زده کړي یا ځان باسواده کړي. یعنی کسب داسې کسبونه دي خوره چې د یوې نیمې ورځې نه کېدلی شي چې موچیګرات ته چې زده کېدلی شي. تر دریو میاشتو په افغانستان کې څومره کسبونه چې دي دا زده کېدلی شي او بیا څنګه کولی شي په هغې باندې خپل هغه ورځنی ژوند چارې مخته بیولی شي. د دې تر څنګ که هغه د ناوړه دودونو حاکم فرهنګ څخه اجتناب وکړي هغې ته نه وویي. او زه یو مثال ورکوم چې موږ د ټولنې په کلي کې چې موږ اوسېدو غریب ترین خلکو موږ نان تر ورتوی تروی هغه به موږ مور راکول هغه مخړل بس پلار مې وچ تاسو تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی او په رخصتۍ کې به مې کار کړلو پلمه یو څه مې یاد خار نه او اطراف ته وړل یا مې د اطراف نه خار ته وړل. نو دغه سی کار مې کړلو منډه تر دې مې کې توجه مې کړه اټ نو موږ خیراپاتی پروګرامونو کې موږ برخه نه د اخیستې ما د دوه ورونو پیوه ورځ بدونه وو پلار او هغه نور تر مې وچه د بعد موږ د مجلل مراسم ونې سموي چې نه فقط غوا خرابړي او به ورواچوي خلکو ته ورکي. موږ ته چتر وسه یو قلم کتابچه نه درکړې زما کلیوال بغاک اوري زه به چې قرض راتلمه موټر کې دلته مې بل څه پیسې اخیستې هغه به مې ورکولې پانتون ته به چې راتلمه. نو په ټوله کې باید موږ هغې ته نه وویو او علم یا کسب زده کړو. علم یا کسب یعنی یو کار وکړو. د دې تر څنګ ما خپله د میرمنې سره توی نه دی کړی، په هوټل کې مې واده نه دی کړی، فقط شل نفره مې راغوښتي دي. ما میرمن هم باسواده وه او څنګه مې کړي هغه د واده مراسم مې کړي دي. اول کې ما ته ځنو خلکو په اصطلاح کنایه ویلې، خو زه هغې هېڅ په کیسه کې نه اوسېدلم. نو ما محدود هغه مراسم ونیول، اوس پزل د خدای د خوشحاله یو خبرې بیخي زموږ په ذهن کې نشته دي. نو څنګه کې موږ چې ډېر غریبي وي، د وادونه او سیالۍ او د کسب و کار نه موجودیت، ټول ژمی موږ په پیتاونو کې تېروو، وړی په اصطلاح سیورو لاندې وو او نه غرونو ته مراجعه کوو. په غرونو کې درې پابریکې دي، یا غرد غرونه دي، اوبه دي، او په اصطلاح ځمکه ده زراعتي. زموږ هغه سنتي ډول باندې زراعت روان دی، څوک توجه نه کړي ورته. او که څوک وي چې داسې دا خبره هغه ده، یعنی وي که څوک بام ولري باید نه باید احتیاج وي، په ګلدان کې د یو شی وکري د بام نه د په اصطلاح وري بي په اصطلاح راټول کړي. اوس دغه په کابل ښار کې یا په اطراف کې یو انګور څوک نه لري، یو انګور په کور کې فقط درې لوشتې ځای ته ضرورت نور دي، په بام چیله ورته جوړه کړي. هر معلم هر ملا باید یو صندوق مچۍ ولري د اصلو. همدغسې خیاطي ده، په اصطلاح د کتاب کې ذکر کړي په سلګونو کسبونه دي چې موږ کولای شو د نورو له احتیاج څخه خلاص وو. او هغه څوک چې کولای شي زده کړې وکړي، هغه د خپلو اولادونو باندې زده کړې وکړي، جدي زده کړې وکړي، مصرف دې پې وکړي، او مکتب ته د وردی کتاب قلم کتابچه شخصی دی ورته ونیسی. نو زموږ اکثر ځوانان زه چې فکر کوم شپږو اولاد ایوي، یو تحصیل ته لیږي، نور تربګنات ته او بده یو او په اصطلاح رقابتونو ته ساتلی وي، بدماشۍ ته ساتلی وي. ټول باید زده کړې وکړو په هر سن کې، سن عمر کې که اوسېږو، موږ باید زده کړې وکړو تر څو موږ ته د هغه لارې پیدا شي په اصطلاح د اقتصادي مشکلاتو د حل لارې چارې موږ ته پیدا شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، ډیرې ګټورې خبرې مو وکړې. هیله مند یم چې ټول اوریدونکو اوریدلې وي او ستاسې د دغه خبرو نه چې هر ځوان ته اړتیا ده چې حتما یا باید زده کړه وکړي یا کوم مسلک زده کړي تر څو نورو ته احتیاج نسي، دوی باید حتما د دې دوو نه یو انتخاب وکړي. اوس په اوریدونکو راوخلو، سلام، ستړي مشي.
علیکم السلام پرید جانې خور، سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبیولا زابلای د شیبه لغزنی خبرې کوم.
زابلای صاحب لغزنی نه بخیر اغلی، ساس نظر اورود پورونه پاړه باندې غزنی کې خلک څنګه پور ورکی، خلک پکې پورونه اخلي او کنه؟
ډیره مننه خوري بیا د زابل پر نورې ځما. ډاکټر صاحب ډیری مفیدی خبرې جالب شه بحث روان کړی ده، ډیره ګټه ورنه واخسته. نو د زابل پاک دم نه درته ویلای سم خوري، یعنی اده چا خبره ده په افغانستان کې خو له بده مرغه فکر د غربت بیا وزدي او یعنی اقتصادي مشکلات ډیر دي. او لکه څنګه چې یو مثال غوندې سوې ده، وای د پور دروازه بند ده. نو زابل کې تقریبا محدود شمیر کسان به یې همدا سوال ترلاسه کوي چاته قرض ورکوي. هله د سیداسې کسان نورم ډیر پیدا سي ځکه چې کاملا ثواب لري. نو په زابل کې البته لنیک مرغ د بادانو باغونه ډیر دي. که څوک مثلا قرض ته ضرورت پیدا کوي، نو هغه مقابل کس، هغه تجار کس، هغه شتمن کس ورته بادان ورکوي. مثلا د بادانو من اوس په زر افغانۍ خرڅیږي، خودت په 1500 افغانۍ ورکوي. وای ته سي ماته یو کال ورسته یا مثلا لس میاشتې ورسته بعدن برکوي، اوس په 0 روپۍ دي، خو زه تا ته په 1500 درکوم. یعنی هغه روپۍ پر غیران ګټه کوي. نو دا رقم معمولی که د وړو حساب سیم مثلا په 4000 افغانۍ که یو کس وړو ته زړه پیدا کړي، په 4000 افغانۍ د وړو پخه ګونۍ ده، پخه بوجۍ ده، خو دی په 6000 بیا ورکوي. نو داسې معمولی هلته روانې دي. خو ځینې ملایان صاحبان انتقاد هم پر کوي، وایي دا معامله ښه نه ده، یو ډول سفت اوړي. خو ځینې همداسې وایي چې همدا معامله بله چاره بله لاره نشته، همدا لار داسې کېږي. لکه څنګه چې مخکې کاري صاحب پښتون وویل، ورته سلام هم کوم، ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. زموږ ستاسو افغانان همدا ځوانان چې ډېر اقتصاد ځپلي دي، ډېر په مسافرۍ کې ستړي شوي دي، ډېر دربدره شوي دي. دا یو تعداد هغه ولورو ډېر ټکنیکلي دي، خو یو تعداد یې بیا متاسفانه باید ووایم چې د دومې کوژدې لکه هم کوي هغه دومه کوژده که څوک کوي سل فیصد به هغه اقتصاد کوي او څوک شتمن ووسیم بلکې په اقتصاد کې منفي تاثیرات پیدا کیږي. یو لوری هلته څه نه څه مشکلات کورنۍ ورته پیدا شي، بل لوری اقتصادي شي. نو دا زه فکر کوم نو موږ باید داسې وکړو، ټوله کې ځوانان باید داسې وکړي د په ودونو کې ډېر مصرف د دوهمې کوژدې په لټه کې نه باید سي. همداسې که یو څوک مثلا موټر لري ابل ته نه ده په کار چې وایي پلانې موټر لري نو زه سیالي کوم، پښتني کوم، پښتو ژبه کوم، باید سل فیصده واخلم. نه، ته داسې کندې ته لویږې چې بیا به را اخیستل سخت کاري. او بل که ستاسو پوښتنه یم مهرباني سر خور د ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده چې ډاکټر صاحب نورې نړۍ ته په کتو ته پوره کافي معلومات لري انشاءالله، نورې نړۍ ته په کتو په افغانستان کې د قرض دروازه څومره بسته ده او د اقتصادي حالت یې څومره له نورو سره څنګه پرته کولای شي نړۍ سره. ډېره مننه.
کور ودان ژوندی اوسي. زابلي صاحب چې د زابل نه مو د غزني نه مو اړیکه نیولې وه او د زابل وضعیت مو راسره شریک کړو. ډاکټر صاحب ته به ورشو، خو همدرد له لغمان نه راسره ده. همدرد صاحب تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. د لغمان په اړه باندې او هلته د پور و د پور ورکولو په اړه ستاسې نظر اورو.
مننه خور جان، زه هم تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم.
علیکم
السلام. دلته زه خپل خور جان یو ورکه دکان لرم په کلی کې کنه، نو مختلف قسمه خلکو سره د موږ مخه ده کنه. بعضی سړی بس دا قرض د څه غنی لکه هغه سړی څه غلا کړی او بس ناشې دلته او مسخط سړی په انتظار شي اوسې څوک قرض وغواړي. نو کنه او بعضی خلک د سی سی مثال خبرې هغه چې قرض واخلي هغه یسې یریږي نه کنه. اکثره خلک داسې دي چې بیا خپل ټولو ضرورتو ته پیدا کېږي، خو هغه د یو ورځ په نیټه یا د دوه ورځو په نیټه یا د هفتې په نیټه سې یو شی اخیستی یا هغه بیا کال ته په زړه کې نیولی یو په خولې دوکې کوي کنه. نو دا نورم اعتبار خرابوي کنه، د خپل ځان څه سي بالکل د نورو خلکو اعتبار هم خرابوي. بیا هغه دوکاندار یو که هغه غوي کنه لورین کوي هغه نظر نه خکې چې په اسانۍ چا سره قرض ولیکي کنه، قرض وکړي. نو بعضې سړی داسې خلک هم ستا موږ لیدلي دي چې یو سړی قرضداره کړي وی د هغه ځمکه لیدلي وي. یو مثال د خبرې کور کې ورته کوم خور یا لور ته سترګې پټې کړي چې زه بیا به تېم. ما خپله داسې خلک ګولي ده خورجانې په همدغه موږ په سیمه کې تېمانې چې بس لورې ته له لاس نه نیولې او بېولې ده په قرض کې. ورته ویلي ورو که واده جوړی هم خوښه دي که نه جوړی بس دما قرضدار دی. او داسې خلک هم پکې شته چې مثال د خبرې ښه اعتباري خلک ول او بس اعتبار خرابه که ولاړه اوس کورونه شته او خلک نشته که نه. نو دا انسان پورې خپل اړه لري که نه. مطلب که تا د لس روپۍ اعتبار وساته سبا اتمن د شلو پیدا کوي، او که تا د لسو ونه ساته سبا دې د پنځو مرک.
بلکل بلکل، ډیره مننه همدرد صاحب. په کور دی ودان چې د لغمان د خلکو هلته د پور اخیستو وضعیت مو هم را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب تاسې ته راځم، مخکې له دې نه چې د زابلي صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي، یو پوښتنه یو موضوع موږ تل مطرح کوو. افغانستان یو فقیر هیواد ده او خلکي مرستو ته اړتیا لري. دغه موضوع چې کله موږ وایو چې افغانستان فقیر هیواد ده خلکي مرستو ته اړتیا لري، څومره په هغه ځوان نسل باندې چې اړتیا د دوی کار وکړي دغه خبره منفي اثر غورځوي او دوی دې ته تشویقوي چې د نړیوالو مرستې یا په ټوله کې د نورو مرستې کولی شي او څه دوی لاس ونیسي او اړتیا نشته چې دوی کار وکړي؟ څومره دغې لارې ته دوی تشویقوي؟
ګوره، په ټوله کې دغه مرستې چې دي دا باید په داسې موضوعاتو په داسې ځایونو کې ولګول شي چې خلکو ته جریان ورکړي، د خلکو اقتصاد ته یعنی په جریان واچوي. اما بدبختانه په افغانستان کې دوی نه اراده اخیستې ده، ضعیف کړي دي یو نوه، او دا باید یو نوه کنترول شي. په اصطلاح یا قناعت ورکړل شي هغه موسساتو ته یا هغه حکومتونه چې کومک کړي، یا دوی دلته یو داسې پالیسي جوړه کړي چې د مرستې نورې سمې ولګول شي. یعنی دلته اوس داسې یو شکل رامنځته شوی دی چې نغدې پیسې ورکوي، یا په اصطلاح هلته د مشکلاتو د اختلافاتو سبب شوی دی، او دا یو ډیر منفي اثر یې کړی دی په ټولو افغانانو باندې او حتی په حکومتونو باندې کړی دی. هغې ارادې ځای فکر د اوس 30 میلیونه کومې پیسې چې راځي، دا زه فکر کوم دوی یو نوه بې انګیزه کیوي ده په اصطلاح د حکومت، ځکه افغانستان اوس د پیسو په خزانه باندې ده. یعنی د نړۍ تر ټولو ثروتمندترین خو غریبترین هیواد دی. نو زه داسې یم چې موږ باید نور راویښ شو، دغه د اقتصادي فعالیتونه په جریان کې واچوو. یعنی دلته د داخلي منابعو څخه کار واخلو او د نړیوالو څخه د تجربو څخه استفاده وکړو. او راځم د زابلي صاحب پوښتنې ته چې ګورې غیر رسمي قرض نه دی درېدل شوی، دروازه یې نه ده بنده، خلک یو له بل سره کومک کړي، خلک افغانان مسلمانان دي، یو د بل سره همدلی لري، همدردی لري، کومک کړي، خو رسمي قرض چې دی په مطلق ډول بند دی، د بانکونو له خوا نه، خصوصي نه، هم د حکومت له خوا. او بل د افغانستان ګور اقتصاد چې دی د په ډیر ضعیف حالت کې دی. یعنی په دومره ضعیف حالت کې دی چې یو پروژه نشي کولای چې په اصطلاح هغه په لاره باندې وچې زموږ ټول زیربناوې خراب دي، ټول سرکونه خراب دي. یعنی دلته کراش په اصطلاح ته یو د صحي مراکز وګوري، تعلیمي مراکز وګوري، خپل حکومتي ادارات وګوري، دا یو د معیاري نه دي، د وسیدلو نه دي. یعنی په نننۍ عصر کې ا دې تر څنګ نور د خلکو ماشونه چې دی د اوس حتی موسسات ورکوي، خو د نور سره چې مقایسه کوو دا ګوري هغه سرانه عاید دی چې حکومت څومره په اصطلاح داخلي عواید لري هغه په ټولو خلکو باندې تقسیمیږي. هغه چې تر 500 کال ډالر کم وي هغه، یا په اصطلاح د ورځنی یو ډالر د خلکو سرانه عاید کم وي، هغه تر فقر لاندې ژوند کوي. نو افغانان ډېر تر فقر لاندې ژوند کوي. دغه اعداد او ارقام خنه دي، ځکه چې بده کې تغییر راځي، ځنې یو فشار په وسیله باندې استعمالوي، دغه څخه استفاده کوي ځنې په اصطلاح.
بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې د دوی اړیکه له موږ سره پرې شوه. بیرته به موږ هڅه وکړو چې د ډاکټر صاحب اړیکه راوخلو. د چې ولې داسې ناڅاپه پرې شوه، اتمن یا انټرنیټ کې څه ستونزه ده، په شبکه کې ستونزه رامنځته شوې ده، د هغوی اړیکه به بیرته راوخلو. خپرونه کې به وصل کړو. د خپرونې وخت هم مخ په خلاصېدو دی، خو ډاکټر صاحب نه بعد زابلي صاحب پوښتنه هم وپوښتو چې ویل یو د نړۍ د هیوادونو سره د افغانستان اقتصاد څومره د پرتلې وړ ده. دا به هم نو پښتو همدارنګه د هغه ځوانانو ته چې اوس مهالیا زده کړې کوي او یا غواړي چې کوم مسلک زده کړي کوم لارښوونې ورته کوي، په دې اړه به هم د دوی نظر وپښتو. اوس یو لنډه د مخلو
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00422112240.
باید یادونه کړم چې ازادي رادیو د موسیقي نوی پروګرام پیل کړی، تال او ټال. دغه پروګرام کې لیما اورانګا ساسي قربانه ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په واتس اپ باندې چې شمیرې یاد شوه په دې کې ورته پیغامونه پریږدي. همدارنګه تاسو کولی شئ ورته شیرونه ووایاست، ورسره پڅنګ کې چې شاعر یاست خپل شمیره پریږدي، هغه به تاسو ته زنګ وکړي او ساسي د شعر او شاعرۍ په اړه به تاسو خبرې وکړي. همدارنګه خپل شیرونه ورته د واتس اپ د لارې زمزمه کولای شئ، ورسره پڅنګ کې تاسو د خپل خوخي سندري غوښتلای شئ. نو تاسو د واتس اپ شمیرې ته پیغام پریږدئ، موږ تاسو د پیغامونو په تمه یو د خبرونه اساسي په پیغامونو خستکیږي. بیرته به خپل خبرونه تر وګرځو. فکر کوم چې ډاکټر صاحب بیرته خبرونه کې وصل شوی دی، تخنیکی همکار شریکه وی چې اړیکه بیرته پریشوه. د غوی په اړیکه کې څه ستونزه ده ک وکول شو بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه برقراره کړو. ځینې پښتنې پاتې دي چې لا هم باید ډاکټر صاحب یې پاړه مخته سره ځواب وایي او دغه موضوعات چې نه حل پاتې دي او همدارنګه د زابلي صاحب کوم پښتنه چې وه د به هم ورنو پښتو چې د افغانستان اقتصاد څومره د نړۍ د هیوادونو سره د پرچلې وړ ده، ولې تل افغانستان د فقیرو هیوادونو په کتار کې راځي، او هغه ځوانان چې غواړي که هغوی زده کړې کوي او اوس مهال د زده کړو په جریان کې دي یا پانتون کې دي، دوی څنګه وکولی شي داسې یو کار ځانته پیدا کړي یا داسې یو وظیفه ځانته پیدا کړي چې هغوی حداقل به دغه کار کې که چیرې کورنۍ ژوند لري یا خور ورور یا مور پلار په کور کې دي، څنګه دوی د ټول حمایه کړي چې د قرض اخیستو نه ځان خلاص کړي یا قرض نه ځان وساتي، او هغه میلمستیاوې چې اړتیا نه وي یا بې ځایه مصرفونه چې د دین څنګه ځان وساتي. لنډو کې به ډاکټر صاحب سره دغه اندېښنې شریک کړو، او هغه کسان چې زده کړې نه کوي په ځانګړي ډول انجونې چې ورته لاسرسی نه لري، دوی ته د ډاکټر صاحب توصیت څه ده چې دوی څه وکړي چې دوی حداقل په راتلونکي کې په مالي لحاظ باندې یو څه خپل پیسې وګټي او ورسره په څنګ کې وکول شي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي او کار وکړي. اوس هم یو لنډ د واخلو بیرته راګرځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، فکر کوم چې ډاکټر صاحب منصور مجاب ته ستونزه پیدا شوې ده، دوی زموږ اړیکه نه ځوابي. د زابلي صاحب نه بخښنه غواړو چې دوی پوښتنه ډاکټر صاحب ځواب نه کړه، خو یو څه اشاره یې ورته وکړه چې اوس مال د افغانستان اقتصاد ضعیف دی، یو دوی د هغه هیوادونو په کتار کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، او نړیوال باید په افغانستان کې د زیربناو په جوړولو کې مرسته وکړي تر څو د دې هیواد خلک وکولی شي ځان ته کار پیدا کړي. او هغو کسانو ته چې هغوی مکی د ډاکټر صاحب مشورې ته پته مو چې هغوی که زده کړې کوي او یا که غواړي چې بل مسلک زده کړي، په ټوله کې باید یو خبره وکړو چې کې اوسوان د ژوند په هر مرحله کې اوسي، او که غنجلی وي که هلک وي، کار کول ضرور دی. یعنی که څوک غواړي چې په خپل پښو ودرېږي او نورو ته له احتیاجي خلاص شي، باید حتماً کار وکړي. کار یا وظیفه پیدا کول، که هغه داسې ساده کار وي یا په کمو پیسو باندې وي، خو چې کار وي او بالاخره تاسې پکې د نورو ته د لاسنیولو نه خلاصېږي، تر ټولو ښه لار دا ده چې انسان خپله کار وکړي، خپله په پښو ودرېږي. دا چې په وروستیو کې موږ نشو کولای ډاکټر صاحب له ځان سره ولرو، د هغوی وروستۍ خبرې هم له ځان سره واخلو، له تاسو ټولو بخنه غواړو. زموږ دا پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه چاري، ښه وخت.
زلیخی خوب نستا لکه یوسف دی بی گناہ تو مت کڑا ما تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زب فخ پلا در نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گوڑ دن نوینا جوندتا ہی سرانا رانکڑل دکن پلنگا رات کینا زما دخ پو گتو نو بس تکونا ستاد بنگرو شرنگ بخت ور دے سہر منزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شاملیے سما پرگ رکھ کے ہم تو گر سے مینا لا سنائی پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولش پا زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم یا چی مغرور بی ادا سی خلق و یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ساور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو سپو 1928 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدل شي.
مرے پاکو کو کھوکے پل جانان میں لٹھوا ماور خرمان میں لٹھوا پل میں پیر کے لا سکھے مرے پاس